یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه او نیکی هیلی په دې خپرونه کې ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
بنسټیز ډول د 23 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوي.
6000 د چهارمغزو او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په موخه باندې ږدو.
غزنی کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړېدو دي.
دنګړۍ پورې اتنې فیصده کار پرمخ تللی ده.
متحده ایالات او متحدین هڅه کوي چې د چین د اولمپیک په لوبو کې ګډون ونکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره لما نوریاست نوري سره د خبرونې تر پایه ملګرتیا وکړئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړل شوي دي. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د ارګ سرچینو د ښاغلی غنی د بستر عکس خپور کړی چې په ظاهره له عملیاتو وروسته د همدې روغتون پر کټ ناستی او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د سردار داود خان روغتون د ډاکټرانو وړتیا ستایلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې 18 طالبان وژلي او نږدې همدومره نور ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نښتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 200 ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې یې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوحې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری یې ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به غور وکوي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه یې زیره او کرابیه وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکلی یې کوي. د دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اټومي موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا دې موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړل شوي دي. ښاغلی بایدن پرون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوې نېټې 2 اونۍ مخکې، یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.5 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لشتر لژه په سلو کې 40 امریکایانو 2 ډوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. او په روسیه کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړ. بلینکن پرون د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشرې کیلو چاو سره وکتل او د ازادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبرې وکړې. روسیې د بهرني ایجنټ په نوم د خپل یوه لانجمن قانون له مخې هلته پر آزادی رادیو فضا تنگه کری او هڅه کوي چې بنده ای کری. د روسیې د رسنیو ادارې د آزادی رادیو روسی څنګه نږدې یو میلیون ډالره جریمه کړې هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي بلینکن په حواله راغلي د آزادو رسنیو پر ضد د روسیې دا ډول هڅې په خپل روسانو ته زیان اړوي.
له اسمه څاروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یوه بنسټیزه موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د تلپاتې اوربند پر ټینګېدو څرخې د امریکا متحده ایالات وایي چې د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او کابل او ننګرهار نن سهار یو ځل بیا د څو چاودنو او وژنو شاهدو. هغه پېښې چې مسؤلیت یې معمولا کومه وسله واله ډله نه اخلي. نور به له خپل خبریاله واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدیلې بولي خپروي. د دې تګلارې یوه بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خبرېږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولي. هغه وایي
ختم خشونت 42
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې راتلای. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره له افغان مرچي پلاوي او طالب پلاوي سره خبرو وکړي. د دې وزارت وایي انټر پرایز پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالي د منلو نه دی او دوی په ضرورو د طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. خغلی پرایس له قوله زلمی خلیلزاد نړیوال ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې ښکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړه لوریو سره د موخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شاک وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربند راتلونکی نظام د افغانانو غوښتنې او د ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث شو. اوربان او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی چې د جنوري له شپږمې تر ننه افغان مرچي پلاوي د اجنډا دی او اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې دی، خو د دریم میاشتو له تیرې وروسته هم دې بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل طالبانو په دې اړه له وړاندې ګواښ کړی، ویلي چې که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي، د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ وړاندې جان پساکي پرون په دې اړه رسنیو ته وویل:
First, it wasn't a deadline.
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. هغه هم دا ډول په تیرو لسیزو کې هر وخت د افغانستان د جګړې په اړه نظر ورکړی، ان هغه مهال چې مرستیال جمهور رئیس و او د دولت له نورو چارواکو سره همغږی نه و. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه اندېښنې زیات کړي. افغان حکومت وایي که اوربند شي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره په دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تاریخي ماڼیو د رغولو د هڅو په ترڅ کې د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د دې ماڼۍ د رغولو دوه فصلو کې کار پاتې دی او په بشپړېدو سره به دغه ماڼۍ ډېر ژر پرانیستل شي. دغه ماڼۍ د تېرې څوارلسمې پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې د جګړو له امله ډېره زیانمنه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې:
له غزنی مرکز څخه تقریبا په 130 کیلومتر واټن جنوب لور ته د کابل کندهار پر لویه لار په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ موقعیت لري. دغه درې پوړیزه ماڼۍ تقریبا 95 کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ موخو لپاره جوړه سوې وه، خو د تېرې 14 پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې د کورنیو جګړو له امله سخت زیانمنه سوه. چارواکي وایي اوس یې بیرته رغنیزې چارې په بشپړېدو دي. دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل د یاد ماڼۍ د بیا رغونې چارې په 1900 کال کې پیل شوې وي.
د شغازی امان الله خان ماڼۍ یا قصر چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ مرکز کې موقعیت لري، په 1900 کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي وو چې تر دمګړۍ پورې 90% کار پر مخ تللی ده، او تر څنګ یې احاطوي دیوال هم شروع سوی ده چې د هغوی کارونه هم ډېر پر مخ تللي دي. په ټولو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی ده چې په هیواد کې جمهوري ریاست د ملي پراختیا امنیتي ادارې له لورې ورکول کیږي.
مورخین لیکي د دغې ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1450 هجري شمسي کال کې کیښودل سوه او د جوړېدو چارې د غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د وخت د نوموتو معمارانو لخوا سرته رسېدلې دي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خان خیل د یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله یادوي. ازادي راډیو ته وویل دغه ماڼۍ د ډېری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاتې سوې ده.
دغه سیمه کې د دې ماڼۍ د جوړولو دوه لاملونه مورخین په ګوته کوي. یو لامل یې دا ده چې د کندهار کابل په نیمایي کې مقر ولسوالۍ قرار لرل، نو کله چې په کاروان تلل هغوی به هلته دمه کوله. دویم علت یې دا و چې دغه سیمه د سیلانیانو لپاره ډېره په زړه پورې وه، ځکه ډېره ښه آب و هوا یې درلوده، شنې ونې یې درلودې، روانې اوبه یې درلودې او پراخه اواره سیمه یې درلوده.
دغه ماڼۍ په دا وروستیو کې ډیری کلونه ملي اردو د قرارګاه په توګه کاروله. د یاد ماڼۍ تر څنګ په غزنی کې د شاه امان الله خان واکمنۍ د دورې یوه بله ودانۍ هم شتون لري. د غزنی ښار د مهم مبارک زیارت تر څنګ د هغه وخت سیلانیانو هوټل دی چې دا وخت په کې ملي پولیسو پوسته جوړه کړې او د جګړو له امله ورته زیان هم اوښتی دی.
په ننګرهار کې کروندګرو بیا ډیر کوکنار کرلی. آیا کروندګر به د خپلو کوکنارو حاصلات واخلي؟
اسفنه حکومت ډیر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
د زهرو کاروان په اونیزه خبرونه کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې به د خوراکي توکو نرخونه ثابت پاتې شي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د کابل په بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د خوراکي توکو له بازارونو څخه د کمیسیون د لیدنې پر مهال خوراکي توکو شرکتونو او واردونکو ډاډ ورکړی چې په مارکیټونو کې په کافي اندازه خوراکي کی توکي شته او نرخونه به ثابت پاتې وي. یادو شرکتونو د شمنه هم کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې به د خوراکي توکو په ځنګړي ډول د لبنیاتو نرخونه راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره هر کال په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بې لوړېږي چې کمزوري اقتصاد لرونکي وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. یو شمېر خلک وایي سوداګر د آزاد بازار د اقتصاد څخه په ګټې اخیستنی توکي په لوړه بیه پلوري چې جدي ستونزې را پیدا کړې دي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې سکال به د خپل سره یو مخه ونیسي. د هند په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل او امریکا نړیوالې پرختی ادارې یو ایس ای ډی په ابتکار د افغانستان د زعفرانو د ودې او پرختیا په هدف نن یو ورځنۍ ناسته جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې په آنلاین ډول ترسره شوه په کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر شفیق الله عطایي د زعفرانو په ارزښت خبرې وکړې. د یادې ناستې تر څنګ د افغانستان د زعفرانو یو درې ورځنۍ نندارتون هم جوړ شوه چې د هند او افغانستان سباندی اتیا شرکتونو ګډون کړی. خغلی مومن وایي دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځنګړي ډول زعفران شرکتونو ته د بازار موندنې ښه چانس برابروي. په دې ناسته کې خغلی عطایي ژمنه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی تر څو د هیواد سوداګریزې چارې په ځنګړي توګه د زعفرانو صادرات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 500 پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریا او سمي ونړي والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غواړي خپل متحدانو سره پر دې خبرې وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن له نن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پروس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یوځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتې دودې او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن د لیزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډلهییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاتی نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډلې سي وژنې په ارتباط د متحد ایالاتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډیر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحد ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي. او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک ژمنې لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولېږدي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. بیرته د افغانستان په اړه مسایلو ته راګرځو. پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د سلګونو زره نیالګیو د کینولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې په نتیجه کې به د ځنګلونو ساحه پراخه او دغه راز به د سیمو د اوسیدونکو او بزګرو په ژوند کې ستر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې نن مو افتتاح کړه او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه ختم شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لغونو سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شمسي او خلک دې د لپاره ډیر هغه دې چې مقصد اوسم هم تقریبا 2500 نفر تر راغلي دې د لپاره نورم باید هر قسم میونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کې دي او ورځانه په یو کې په یو 14000 دانش نه 10000 دانه په مالونو خړلې یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې ورځانه نیالونه کېږي.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډیره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د اروزګان د مرکز ترین کوټ او څو ولسوالیو تر منځ له کلونو راهیسې لارې تړلې دي. د دې سیمو اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په ځانګړې توګه د یو شمېر اوسیدونکو خلک بیا د خوړو او درملو د لارې د بندېدو له امله د خوړو او درملو له کمی سره هم مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اورزګان کې لمیاشتو او کلون رئیس د ځینو مهمو لارو تړل کېدو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اړ کړی چې خپل ناروغان په غرنۍ پرې لارو مرکز ترنکوټ کې ډاکټرانو ته ورولي. چې ډیر یې د دې سختو لارو د سفر توان نه لري. د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو او حکومت دواړو یې پر مخ لویې لارې تړلي چې د دې ژوند یې لا پسې سخت کړی دی. په دې ولایت کې د چنارتو او ترینکوټ ترمنځ لویه لاره له تېرو اوو میاشتو راهیسې په مکمل ډول تړلې ده. د چنارتو یو اوسېدونکی زبیالله وایي دا لاره د دولتي کسانو سربیره د ولسي وګړو او سوداګرو لپاره هم بنده ده.
پنځه کس مریضان هلته مړه سوي دي، ښځې زنانه هلته پر ولادت باندې شهیدانې سوي دي. نو زموږ د دې څه دا غوښتنه ده دی چې پر عام ولس باندې تنګي نه راولي.
زبیالله همداراز ادعا وکړه چې طالبانو اوس په فرعي لارو کې ماینونه هم شخ کړي چې دا تېره میاشت دوه ځله یې پر هغو ملکیانو چاودنه وکړه چې له طالبانو څخه یې په پټه خپل ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسول. خو طالبان دا نه مني چې د ولسي خلکو لپاره دې لارو کې ماینونه ایښوي. چنارتو ولسوالۍ د ترینکوټ شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 15 کیلومترۍ کې پرته ده او وسلوال طالبان هم دې ولسوالۍ ته د تللې لارې تړل کېده تاییدوي. د اورزګان د بلې ولسوالۍ چارچینو اوسېدونکي هم وسلوال طالبان او دولت تورنوي چې لارې پرې تړلې دي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر خالق داد ازادي راډیو ته وویل چې اوس دې ولسوالۍ ته خلک پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي چې ورسره په ولسوالیو کې د توکو بیې هم لوړې سوي چې ګڼ بېوزله یې د رانیولو توان نه لري. په اورزګان ولایت کې د لارو د تړل کېدو ستونزه دلته نه ختمیږي. د دې ولایت د ګیزاب او جهراوت ولسوالۍ خلک هم وایي چې طالبان او حکومتي ځواکونو له تېرو څو کلونو راهیسې عمومي لارې پرې تړلې دي او خلک پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د جهراوت او ګیزاب ولسوالۍ دوو اوسېدونکو نجیب الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
ګیزاب پورې چې ډېره لاره ده، مخکې 4 ساعته لاره وه، اوس 9 ساعته لاره ده. هم په حکومت کې بنده ده، هم په طالب کې بنده ده. نو په دواړه غاړو باندې خطونه دي، نو چې واسه پر دې خط ورځي پر خط ورځي، او حکومت پر دې بغل طالب دي، نو نه دي دا پرېږدي نه دغه پرېږدي. ستونزې مو ډېرې دي، ناروغان نه رسېږي، مریضان نه رسېږي.
دواړو خواوو د دغه شکل خواوو څخه مې دغه غوښتنه ده چې وروره دغه کومې لارې چې بندې دي دغه لارې موږ ته خلاصې کړي. وروره د یوې خوا څخه طالبانو لارې بندې کړي، د بلې خوا څخه وروره حکومت لارې بندې کړي. نو ولس ته ډېر سخت مشکل دی وروره چې
لا دې ټولو سره سره د اورزګان د خاص اورزګان او چوری ولسوالۍ لوی لارې هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې دي او خلک یې اوس پر نورو فرعي لارو په ډېر ستونزمن حالات کې تګ راتګ کوي. په اورزګان کې یوازې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې نه دي تړلې، بلکې له نورو ولایتونو سره د دې ولایت اوسېدونکي د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه مهمه لاره هم تړلې او خلک پر نورو فرعي اوږدو لارو تګ راتګ کوي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تېرو څو کلونو راهیسې تړلې. د یادې لارې یو موټر چلوونکي کریم الله ازادي راډیو ته وویل
لارې خو نه دونه پاک دي، پخوا مقصد 2 ساعته وه، اوس 12 ساعته سوې ده. یادې مشکلات خو دونه زیات چې غله پخوا خو ډېره ښه لار وه، نمبر وه، اوس خامه ده وروره، خامه ده، رقم لار ده وروره، چاروازه موټر خراب چپه سوې نور داسې مشکلات ده چې وروره نو سرایونه ستا نه ډوډۍ سه بټل په سره درس کې ولاړې بله حکومت د تعجب د لاس.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد عطایي وایي ځینې لارې دوی نه بلکې وسلوالو طالبانو تړلې او دوی د خلاصون هڅې کوي.
څنګه چې به تر تاسو ته معلومه ده د ولسوالۍ ټولې لارې خلاصې دي، خلک رابطامت پر کوي، کومه لار چې بنده ده هغه د وطن او د خاورې د دښمنانو د خواسه بنده شوې ده، ځکه چې پولیس د هیڅ چا پر مخ باندې لاس لار نه بندي. پولیس د خلکو خدمتګاران دي. د هارو د روزګان لار ده، هغه کې څه مشکلات شته، اما موږ پلان لرو، پلان ته جوړ کړی دي، ان شاء الله هغه لار به موږ خلاص کړو.
په اورزګان ولایت کې د خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه مو د طالبانو د ویان کاري سپ احمدي نظر هم واخیستلې. نوموړی د یو شمېر لارو تړل کېده د خپل لوري څخه تاییدوي، خو وایي په بدل کې نورې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړې دي. خو احمدي زیاتوي چې زیات شمېر لارې د افغان دولت له لوري تړل سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې ام په دې برخه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړی.
معلوم وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق سهار د پهمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې 18 طالبان وژلي او نږدې هم دومره نور ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نښتو کې وژل شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوزه واکسین ورکړی شوي دي. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ور نه کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو یو فابریکه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11 نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یوه کارخانه تخریب شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې